ستړی مشه د دې وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو تاسو ته د دې وی په یو ساعت لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هر کله وایم ستاسو قربانه منځه شهید يم. نن د جمعې ورځ کال 2022 د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د ماښام و نیمې په پاکستان کې اته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. په خبرونه کې د تل په څیر د جمعې په ورځ دغه خبرونه د افغانو میرمنو د ننګونو د ستونزو لپاره ځانګړي شوې وي چې غواړو ساسره په وروستیو تحولاتو باندې وغږیږو چې په افغانستان کې ښوونځي تر اوسه پرې د جنکۍ پر مخ تړل شوی دی. په دې کې متوسطه او عالی ښوونځی شامل دي. په پکتیا کې 2 ورځې وړاندې ښوونځي ولسی وګړو لخوا خلاص شوی و او بیا وروسته بیرته طالب چارواکو دغه ښوونځي تړلي و چې له هغې وروسته په پکتیا کې ګڼ شمېر احتجاجونه هم وشوه. په دې باندې به په تفصیل سره غږیږو. زموږ سره به په خپرونې کې مېلمانه هم وي د سکایپ د لارې چې په دې اړوند به ستاسو سره بحث کوو. تاسو هم کولی شئ چې د تلفون د لارې په خپرونه کې زموږ سره برخه واخلئ او موږ ته تلفونونه وکړئ. زموږ د تلفون شمیره د 00122205003. نو کولی شئ چې موږ سره برخه ولرئ او موږ د لنډې دمې وروسته راځو او په تفصیل سره به ستاسو سره غږیږو. د دې وسره اوسې د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده او ځینې تفصیلات او د موضوع په اړه به تاسو سره تفصیل شریکو او له هغه وروسته به میلمنو ته هم هرکلی وایو. په افغانستان کې د قلم لار ټولنې یا پن پات مسولین وایي چې په پکتیا ولایت کې د نجونو پر مخ د نجونو د شپږم پورته ټولګیو ښوونځیو بیرته بندېدو په غبرګون کې د پکتیا د خلکو د ملاتړ په هدف پراخ کمپاینونه یې پیل کړي دي. د قلم لار ټولنې یو مشر به هم زموږ سره په دې خبرونه کې ملکی یا وایي سره به هم خبرې کوو چې تیرونی په پکتیا ولایت کې د نجونو پر مخ د شپږم پورته ټولګیو ښوونځیو بیرته بندېدو په غبرګون کې د ښوونځیو نجونو احتجاجونه کړي وو او د یادو ښوونځیو بیرته پرانستو غوښتنه یې کړې وه. دغه نجونې زده کوونکي چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده شنبې سپتمبر 10 تیرونی د سهار مهال د پکتیا مرکز ګردیز سړکونو ته راوتلی وي او د ټولو لپاره د زده کړو حق غوښتلو او شعارونه ورکوله. د راپور له مخې چې 2 ورځې مخکې په دغه ولایت کې د نجونو تر شپږمې ټولګۍ پورته 2 ښوونځي خلاص شوي وو. په افغانستان کې د نجونو پر مخ د متوسطه او لیسو ښوونځي خلاصېدو په اړه د ټینګار سره سره د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر یو ځل بیا ویلي دي چې د لیرې پرتو سیمو اوسیدونکي نه غواړي چې خپلې 14 کلنې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. بل لور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما د خپلو ښځینه کارکوونکو په وړاندې د طالب واکمنانو د چال چلند په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما د دوشنبې په ورځ چې د سپتمبر 12 نیټه وه په یوې اعلامیې کې له طالبانو غوښتي وو چې په ټول هیواد کې د آزاد تګ راتګ په ګډون د ملګرو ملتونو او د دغه سازمان د ټولو کارکوونکو امتیازاتو او خوندیتوب ته درناوي په برخه کې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په یوې تازه پیښې کې طالبانو د دوی ځینې ښځینه کارکوونکي توقف کړي دي یا له کاره یې منع کړي دي. د په افغانستان کې د جنوب پر مخ د ښوونځي بندېدو په اړه د کورنۍ او نړیوالو غبرګونونو په دوام د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هم په افغانستان کې د جنوب پر مخ د لیسې او د متوسطه ښوونځیو د بندېدو د دوام په اړه اندېښنه ښوولې ده او ویلي وو چې له زده کړو څخه د نجونو محرومیت افغانستان اقتصاد ته لږ تر لږه 500 میلیونه ډالرو زیان اړولی شي. د سباندی یو کال په موده کې کوم هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او په هیواد کې د نن اقتصادي کړکیچ ترڅنګ بشري بحران هم دوام لري. نو زموږ سره به ملګری کیږي په خبرونه کې مشکان رحیمی چې مدني فعاله ده، ټولنیزه فعاله ده او د دې ترڅنګ د پوهنتون استاد هم پاتې شوې ده او ښوونکې وه. نو د هغوی سره به په تفصیل سره غږیږو. ستړي مشه، په خیر راغلی اغلی مشکان رحیمی. وعلیکم السلام، مننه د ملکیا څخه، مننه چې راغلی زموږ سره پروګرام کې مل شوی. تیره اونۍ زموږ دغه خپرونه هر اونۍ وي، نو تیره اونۍ کله چې د شنبې په ورځ بیرته ښوونځي وتړل شول په پکتیا ولایت کې ګڼ شمېر نجونې راوتلي وو په دغه ولایت کې او هغوی احتجاجونه وکړه، د ښوونځیو د بیا پرانستو خبرې وکړلې، خو تر اوسه دا ښوونځي بیرته تړل شوي دي. تاسو څه خبرګون دی؟
په لومړی سر کې که دا نجونو چې دا لاریونونه وکړل او د خپل غږ د پورته کولو، خپل حساسي حقوق د غوښتلو لپاره یې دا غږ پورته کولې، موږ ستایو. د همچنان کله چې اوس سرپرست وزیر د طالبانو د چارو سرپرست وزیر وایي چې دا کلتوري بڼه لري، دې ته د ولس له آدرس غږېږي، دا دوی باید په دې پوه شي چې دوی د ولس له آدرس غږېدلی نه شي، د دوی شخصي عقدې او شخصي حرایز دي چې هغه غواړي پر حکومت پلي کړي. نو په شل کلنه تېره دوره کې، جمهوریت په دوره کې هم ښوونځي د ټولو پر مخ خلاصې وې، نو په دې وخت کې هم هېڅ چارواکی او هېڅوک نه و تللي او د هېچا لوڼې د کور نه په زور ښوونځي ته نه وې بولې، خو د همدې ولس غوښتنه وه چې لوڼې ښوونځي ته تللې او د ښوونځي دروازې پر مخ خلاصې وې. نو دغه شل کلنه دوره کې چې افغان مېرمنو هغه پرمختګونه کړي وو، نو هغه زموږ د دښمن هېوادونو او د دغه جنګ سالارو ترهګرو لپاره یوه غټه ننګونه وه، یا دوی نه غوښتل چې دغه سې افغان مېرمنې پرمختګ وکړي. نو همدا ده چې دغه عقدې اوس پر مظلوم قشر چې هغه افغان مېرمنې دي په هغوی پلي کوي او نه پرېږدي چې زموږ لوڼې تحصیل وکړي، چې دا یې نه تنها کلتوري بڼه نه لري، دا یې اسلامي حق ده، د هر انسان چې باید تحصیل وکړي. چې په فعلي حالت کې افغان مېرمنې د ډېر بد شرایطو سره مخ دي او د افغانستان راتلونکي تیاره ده. دا چې افغان مېرمنې ښوونځي ته نشي تللی، دا داسې وایي چې ټول ولس د یو تورې تیارې سره مخ دي.
تاسو په خپله هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړله کوم بیان چې د طالب چارواکو له لوري راغلی وو چې دا یو کلتوري بڼه لري او خلک په لیرې پرتو سیمو کې نه غواړي چې خپلې پیغلې نجونې ښوونځیو ته واستوي. تاسو د دې بیان په اړه څه نظر لرئ؟ تاسو په خپله یوه افغانه مېرمنه یاست او په افغانستان کې میشت ټول قومونو سره کېدای شي چې تاسو وپیژنئ، ارتباط ولرئ او د دې تر څنګ ژوند مو هم کړی دی، نو دغه بیان ته څنګه ګورئ تاسو؟
دا بیان هم لکه نور هغه ترهګریزه ډله، دا خپله یو ترهګریزه ډله ده او دا بیان هم د ولس غږ نه ده، دوی خپل شخصي مقاصد لري چې هغه غواړي په دې پوره کړي. نو موږ د ولس سره همدې ټولنه کې زیږېدلي یو، همدلته مو تاثیر کړی، همدلته مو د همدې وطن ته مو خدمت کړی، د ولس سره تګ راتګ لیرادو لره بخنی سره. نو همدا و چې دوی د ولس غږ څخه نه غږیږي، د هغه پاکستانی مدرسو د پیتاوي څخه چې را پورته شوي خبرې دي او هلته یې خپله پلي کړې دي، غواړي په افغان مېرمنې پلي کړي. اوسني په لاریونونه چې تاسو خپله وینئ د پکتیا ولایت د لاریونونه نجونو په خپله نه دي کړي، قومي مشران د مکتبونو مديران سره راټول شوي وو، یو فیصلې ته رسېدلي وو، ښوونځی د افغان مېرمنو یا افغان نجونو پر مخ خلاصې کړلې، غوښتلې چې دا یوه دریڅه شي د نورو ولایتونو لپاره. چې بدبختانه داسې یو برخورد سره وشو چې ښوونځی وتړل شوي، هغه سره فزیکي برخورد هم وشو، یعنی هغه مديران او هغه سپینګیري اوس هم په زندان کې دي. نو دا لاریونونه هم چې د نجونو وکړل، آیا دا لاریونونه په خپل سر ول؟ نه، د همدې کورنۍ او د همدې ولسونو په اجازه په رضایت سره دوی دا لاریونونه کړي. او دا اوسنۍ په ټولو ولایتونو کې 98% فیصده، زه په اطمینان سره ویلی شم، چې خلک رضایت لري چې خپل لوڼې ښوونځي ته ولېږي.
اغلی رحیمی، تیر یو کال راهسی د کوم وخت نه چې طالبان په افغانستان واکمنه شوی دی، متوسطه او عالی ښوونځي تړلی دي د جنکیو پر مخ. تاسو دې زیان ته څنګه ګورئ چې دا به څومره زیان ورسوي د افغانستان لپاره په خپله که دغه یو کال په نظر کې ونیسو؟
د دې یو کال په لړ کې زموږ افغان نجونې هیڅ دې شرایط ته برابر نه وي. دوی د ذهني فشارونو سره مخ دي. هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې بیا به د ښوونځي د افغان میرمنو پر مخ وتړل شي. دوی د خپل ابتدایي حقونو چې هغه ښوونځي ده، هغه تحصیلي برخه ده، هغه کاري زمینه ده، د هغو څخه محدودې دي. نو کله چې دوی وایي چې پوهنتون شته، نو ښوونځی موږ چې کله یو ودانۍ جوړوو، لومړی به تهداب ورته باسو، بیا یو پوړ، بیا بل پوړ. نو تهداب چې ښوونځی چې بند ده، نو دا نور پوړونه به څنګه سره مکمل کړو یا تکمیل کړو؟ نو افغان میرمنې په فعلي شرایطو کې په ډېر بد وضعیت کې دي او د راتلونکي دپاره هم هیڅ نه لري. نو دلته فقط قرباني افغان ولس ورکوي. نو هیله مند یو چې افغان ولس سره یو موټی شي، غږ پورته کړي او د نړیوالو په مرسته، باوجود دې چې نړیوالو یو څه محدودیتونه وضع کړي دي، پر مشرانو یې سفرونه دي او د دې تر څنګ ځینې نور محدودیتونه چې هغوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، خو دوی دا بسنه ونه کړه. د خپل محدودیتونو ته نور هم زور ورکړ. افغان میرمنې نور هم لا خپل حقونه د لاسه ورکوي، محدودیتونه پر دوی نور هم وضع کړل. نو د دې لپاره لازمه ده چې نړیوالو سره مرسته وکړي د افغان میرمنو سره او افغان ولس ته دا روحیه ورکړي، چون افغان ولس هم
اغلی رحیمی، تاسو دلته مهمه خبرې ته اشاره وکړه. په دې غواړو په تفصیل سره هم تاسو سره وغږیږو. تاسو د نړیوالې ټولنې لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دي، په دې باندې وغږېدلې، یادې ته مو اشاره وکړله، په دې باندې به په تفصیل غږیږو. خو دلته څو کمنټونه هم راغلي دي د فیسبوک پاڼې باندې د ډی بی، چې رحمت پښتون صاحب لیکلي دي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، او لیکلي دي چې دغه د پوهنې وزیر خپل نظر ویلی دی، ولس غواړي نجونې زده کړې وکړي. او د دې تر څنګ نور هم ډېر زیات کمنټونه راغلي دي. موږ به هڅه کوو چې ځینې کمنټونه په خپرونه کې هم شامل کړو. د دې تر څنګ غواړو که د پکتیا څخه هم موږ ته ټلیفونونه راځي، د افغانستان د نورو سیمو څخه هم موږ ته ټلیفونونه راځي، نو موږ به هڅه کوو چې دغه ټلیفونونه هم په خپرونه کې واخلو او د خلکو نظر په دې پروګرام کې شامل کړو. اغلی رحیمی، تاسو دلته د نړیوالې ټولنې هڅو ته اشاره وکړه. څه ګڼئ چې آیا نړیوالې ټولنې چې تر اوسه د افغانو میرمنو د حقونو د خوندیتابه په لړ کې کوم ګامونه اخیستي دي، هغه کافي دي او کنه دي کافي؟
زما په نظر دا ګامونه چې تر اوسه پورې اخیستي دي دا کافي نه دي. دوی یو 14 کسیزه ډله جوړه کړې ده چې هغه میرمنې دي. متاسفانه په هغه کې هیڅ افغان میرمنه ګډون نه لري. د دې په شمول چې افغان میرمنه پکې نشته، د هغه میرمنې چې په امریکا کې میشتي دي، د دوی څخه هم هیڅ څوک پکې ګډون نه لري. تر څو وکولای شي واقعا د افغان میرمنو درد نړیوالو ته بیان کړي. یو څوک چې په ټولنه کې زیږیدلی وي، هغه واقعا هغه کولای شي خپل چاپېریال یا د خپل تیر ژوند تجربې یا د راتلونکي لپاره چې هر څه لري هغه بیان کړي. نه دا چې 14 کسیزه ډله ده ټولې بهرنۍ میرمنې دي. نو زموږ هیله دا ده چې دغه 14 کسیزې ډلې ته چې د بشري حقونو څار کمیسیون د خپل معلومات وړاندې کوي، دې کې افغان میرمنو ته هم ځای ورکړل شي، تر څو دغه غږ پورته کړو او دغه محدودیتونه چې فعلا وضع شوي دي دا بسنه نه کوي، پر دوی نور محدودیتونه هم وضع شي. نو زه دې ته نه وایم چې کوم نظامي مداخله دې وشي، بلکې د دې د حل لاره دا چې یو کمیسون داسې وي چې د ټولو برخلیک پکې معلوم شي، داسې ایجاد کړي تر څو وکولای شو دا غږ پورته کړو او زموږ لوڼې وکولای شي ښوونځي ته لاړ شي. سن د افغانستان راتلونکي ډېره تیاره وینو. افغان میرمنې اوس د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، چون دوی وایي یو ښځینه نشي کولای نارینه ډاکټرې تداوي کړي. نو ښځینه ډاکټره به دوی د کمه کړي. زما په خپله کورنۍ کې ښځینه ډاکټران دي، ډاکټران دي فعلا مهاجر دي او یا هم د دې په هڅه کې دي چې د افغانستان څخه ووزي. هغه په څه خاطر چې د افغان د خپل لونو راتلونکي هلته تیاری ویني، غواړي چې په بهر کې هغه زده کړې وکړي. نو دا خپله ضایعه ده، خپله د افغان میرمنو لپاره د هغوی هېرېدل دي، د هغوی تر پښو لاندې کېدل دي. نو د دې لپاره هڅه ده، یا غږ مو مسؤلین اوري، نو داسې یو اداره دې تشکیل شي چې په هغه کې افغان میرمنې ګډون وکړي، د هغوی واقعي غږ، هغه تیر قربانیانې چې موږ ورکړي دي د هغو لپاره. نو دا شل کلنه دوره کې چې موږ تحصیل کوو، نو دا خو موږ په خپل رضایت نه و، حتی د کورنۍ د ولس غږ را سره و، ولس را سره و چې موږ ښوونځي ته تلو. نو دوی څنګه وایي چې نه، فعلا ولس نه غواړي په دې پرتو سیمو کې اوس پای چې شروع شوی. تاسو ګورئ په فیسبوک چې هغه کوم لینک دی، هغه شي کې ټول ملت غواړي چې ښوونځی ته نجونې لاړ شي. نو دوی خپل شخصي عقدې دي، دوی خو هماغه جنګ سالار وو چې په شل کلنه دوره کې په غرونو کې جنګېدلي دي. نو دوی کله غواړي افغانستان پرمختګ وکړي او تحصیل د هر
بالکل اخلي ریمی تاسو سره به په څو موضوعاتو نور خبرې کول غواړو. یو دا چې تاسو خپل خون کې پاتې شوي یاست او درسي نظام باندې هم بلد یاست. کله چې یو کال ځنډ سره دغه درس سی نظام مخامخ شینو څومره ګډوډۍ رامنځته کیږي په دې بغه کې، او د دې ترڅنګ تاسو د طالبانو په خوانی نظام ته هم اشاره وکړه، په دې به هم غږی ګوچ تاسو څومره توپیر ویني د دغه دواړو رژیمونو یا دورو ترمنځ. خو موږ یو ریپورت لرو چې واړو په خبرونه کې شامل کو چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په وار وار په طالبانو غږ کړی دی، ویل دي چې افغانستان نیمایي خلک یې لزده کړو د کار څخه منع کړی دي چې هغه میرمنې دي. نو په دې باندې یو تفصیلي راپور زموږ همکار ارباب محمود علي تیار کړی دی، دا به د لیدونکو سره شریک او بیا به راشو ستاسو سره به بحث ته دوام ورکړو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالاتو د جاج اخیستلو لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي رپورټاج ریچارډ بنټ د بشري حقوقو شورا ته په خپل وینا کې نوموړي هیواد کې د بنیادي تبدیلو راوستلو غږ کړی. بنټ ویلي دي چې افغانان په یو داسې بشري کړکیچ کې راګیر شوي دي چې ښکاري کې نړۍ یې د حل کولو کې بے اختیار ده.
د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو حقونو انتهایي کچه تراکمول، د مخالفینو او نقادانو خلاف هدفي ګامونه پورته کول، او د رای پر ازادۍ بندیزونه د امریت نقشې نشانی دي.
د شورا غونډې ته یو شمېر افغان میرمنو هم وینا کړې ده. د بشری حقوقو فعاله محبوبه سراج هم غونډې ته ورغلې وه.
زه د هغه په وړاندې سمانې نه لرم، یوازې زنه، مونږ ټول د دغه هیواد ټولې زنانه، مونږ څه حیثیت نه لرو. هغه یوازې مونږ ته وګوري او بس دغه هم زمونږ حیثیت دی. زمونږ شتون ختمولی شي. ته نه پوهېږې چې د خپل وجود د ختمېدو احساس څه دی. زه شتون نه لرم.
میرمن سراج اویل چې افغانستان کې ډیر شین پټ ساتل کیږي او بیا په کوم ډول چې په سماجی وپاڼو خبريږي دا یې جربي، ځکه غواړي شورا دې د بشري حقوقو د سرغړونو د سار د پره یو خپلواک میکانیزم اختیار کړي.
یوازې خدای ته پته ده چې څه قسمه ظلمونه د نظر پنا کیږي. خدای ته پته ده چې کم قسمه ظلمونه نه ریپورت کیږي. یوازې خدای ته پته ده. او زه غواړم چې دا راښکاره شي، ځکه چې دا سمه خبره نه ده، نړۍ دا سمه نه ده. مهرباني وکړئ او په دې اړه یو څه وکړئ.
تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو را په دې خوا د نجونو زیاتره سیکنډري یا د ثانوي زده کړو د کچې سکولونه تړلي شوي دي. طالبانو ژمنې کړې وې چې سږ کال د مارچ په میاشت کې به دا سکولونه خلاص کړي، خو بیا د خپلو ویناو په شا شول. د بشري حقوقو د پاره مرستيال مشر ال زی برنس کیرس غونډې ته وویل چې نږدې اتنیم لکه جنکو په افغانستان کې سکولونه پرېښودلې دي. په داسې کولو سره دوی په کوچني عمر کې د ودونو، د جنسي او معاشي زورونې د خطر سره مخ کېدلی شي. طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر خبرې رد کړې دي او وایي هغه په تیر یو کال کې د دوی د حکومت په سلګونو پرمختګونو سترګې پټې کړې دي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد تیره شپه په سو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي چې په افغانستان کې اوس مهال د ښځو ژوند ته هیڅ خطر نه دی پیښ او وای ښځې په اکثرو سرکاري دفترونو کې خپل کارونه کوي. طالبانو امر کړی چې ښځې دې د 2 اویا کیلومتر نه زیات بغیر د محرم نه سفر ونه کړي. هرات ولایت کې ښځو ویلي دي چې دوی ته د ډرایوینګ لایسنسونه نور نه ورکول کیږي او دا چې د نجونو بند کړل شوي سکولونه به بیرته پرانیزي، خو کله چې د شریعت په رڼا کې ورته حالات سم کړي. د امریکې په بروکینګز انسټیټیوټ کې څېړونکي مایکل اوهن لنډي وته په یو مرکه کې ویلي دي چې د مخالفینو او په خاصه توګه د ښځو خلاف د طالبانو په زور زیاتې کې کمی راتلی شي، خو په لنډه موده کې دا امکان نه لري.
زما په خیال زور زیاتای به دوام ولري. د شذو او لژکیو پر حقونو به بندیزونه رامخته کیږي او د یوې نوې ټولنې د جوړیدلو په لار کې به خندونه رامخته کیږي. خو تمه ده چې د وژنې او د بشري حقونو د سرغړونو غوندي ناوړه پیښې به ډیر عامې نه وي.
افغانستان کې د بشري حقونو د سار د ادارې منځوري تیر کال ورکړې شوې وه او امکان دی د دې د وخت قضاولو لپاره د اکتوبر په میاشت کې فیصله وشي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
وی او ای دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته.
خبرونه دوام لري ګرانو لیدونکو او اوریدونکو. غږیږو د اغلی مشکان رحیمی سره چې زموږ سره په خبرونه کې د سکټ د لارې ملګری شوې ده. اغلی رحیمی، تاسو هم دغه ریپورت واورېده چې د بشری حقوقو اداره وایي چې په افغانستان کې طالب چارواکو د بشری حقوقو سرغړونه کړې دي. په دې سرغړونه کې ګڼ شمیر سرغړونه شامل دي چې پکې د میرمنو حقوقونه هم دي چې وایي په میرمنو باندې بندیزونه او د دې ترڅنګ په میرمنو کار کول او هغه تعلیم څخه به برخه کول لوی سرغړونه دي. تاسو په خپل خون کې وایي په تونکه او تاسو خونی کړی دی، تاسو د افغانستان د تعلیمي نظام څخه او نصاب څخه با خبره یاست. څه غنی چې دغه یو کال زده کړی چې ځای شوې دي د دینه څه ګډوډۍ رامنځته کیدای شي، دغه نظام کې څه توقفونه منځ راتلی شي؟
د یو کال د چیز موږ لوري یو کال د تعلیمي نظام څخه ورسته پاتې شوې دا داسې د لکشل کال چې یو ملک شاته پاتې شو. دا د دې بیرته رغیدل جوړیدل یو ستونزمنه کار ده. خو بیا هم افغان ولس لاس په لاس کې ورکړي او طالب چارواکي د دې لپاره اجازه ورکړي چې ښوونځي پرانستل شي، ښوونکي شته. اوس هم د اوس موږ همکاران دي ښوونکي دي، هغوی فقط زی مکتب کې یو حاضري مزاقي او بیرته راوځي. د خپل یو ناامیدي ده، زموږ لونې په کور ناستې دي، حتی د یو بیرون تګ لپاره هم اجازه نه ورکول کېږي. باوجود دې چې په تیر نظام کې هم افغان میرمنو یا افغان جنو اسلامي حجاب چې تور کالی او سپین پوړنی و پر سر کاوه، کم دوی خو ویل چې تیر نظام کې غربي نظام ده، هغه اروپایي نظام ده، نو ولې دوی اوس اجازه نه ورکوي؟ اوس خو د دوی مسلمانی نظام ده. نو په دې حالت کې چې دوی وایي امن ده، اسلام ده، شریعت ده، نو افغان میرمنې او ځوانې لونې او دوی وایي چې ولس نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړ شي او دا اوسنۍ شرایط ورته برابر نه دي. نو شرایط خو تاسو د دوی له نظره په تیر نظام کې برابر نه و، اوس خو شرایط برابر دي. ولې افغانانو ته د دې لپاره هیڅ قانع کننده جواب دوی تر اوسه نه لري؟ او دا چې زموږ لوڼې په کورونو ناستې دي، ټول د ذهني فشار سره مخ دي.
اخلي رحیمی، تیر کال د دولسم ټولګي څخه هیڅ جونی فارغ نشوي، نو دوی آیا کولی شي چې کانکور کمتیان واخلي؟ یو څخ کال به کانکور کمتیان هم دوی نه ورکړي، نو بیا یو کال د پوهنتون څخه هم وروسته پاتې شوی دي. نو که یو کال وروسته د پوهنتون څخه پاتې شوی وي، نو آیا تازه فارغین به څنګه کیږي؟ او په بیلابیلو څانګو کې دوی کارونه کوي او لکه ته پوهنځي څخه به هم فارغيږي، نو دا په خپل څومره ګډوډۍ رامنځته کولی شي؟
بلکل، دوی د تلمیاشتې په نیمایي کې د کانکور ازموینه اعلان کړې ده، اما دا یې اوس هم واضح کړې نه ده چې په دې کې به نجونې ګډون وکړي او یا ونه کړي. دا تر اوسه نه ده واضح کړې. ویل دي چې یو شرایط به ورته برابر شي، بعد د هغې نه به د کانکور ازموینې بایومیټریک په میټریک وشي. نو دا چې کله زموږ لوني خوانځي ونه لستله نو په هنتون ته په کومه روحیه یا د څرا قام کومه لار به پیدا کوي چې هغه په هنتون ته ځي. خو دا د واقعیت نه وای شي چې په هنتون هم تړلی دي خوانځي هم تړلی دي. نو کله چې د تیپ په هنځي نه موثره فارغ نشو نو زموږ په شفخانه کې دوی نارینه ډاکټر ته اجازه نه ورکړي چې یو ښځینه ډاکټر درملنه وکړي. نو د درملنې لپاره هم هیڅ نشته. یعنی دا چې د افغان میرمن د وجود یا د موجودیت څخه دوی انکار کوي. هیڅ نشته، هیڅ ورته درناوی نشته، هیڅ حقوق یې نشته. یعنی افغان میرمن دوی هیڅ کوي.
په خپل تیرا اونۍ نه البته دوی اونۍ وړاندې موږ د ملالۍ زیږنتون مشر سره خبرې درلودلې او هغه موږ ته ویل چې ستونزه دا پیدا شوې ده چې په ځینو لیرې پرتو سیمو کې او په ولایتونو کې ښځینه ډاکټرانو کمښت دی، او میرمنې د روغتیا په څانګه کې هغوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي. زیاتره داسې میندې دي چې هغوی د ولادت په وخت یا د ماشوم زیږونې په وخت هغوی خپل ژوند له لاسه ورکوي او د ډیرو نورو ستونزو سره مخ دي. تاسو خپل دې مسلې ته څنګه ګوري چې په بیلابیلو څانګو کې د ښځینه کارکونکو شمیر کمیږي ورځ تر بله؟
بالکل، دوی یو محدود ډله دا کاري زمينه مساعده کړي، هغه هم محدودیتونه ډېر دي. نو په دې برخه کې چې زموږ میرمنې زموږ خواندې په لورو پرتو سیمو کې څه په مرکز کې حتی شفاخانې د ډاکترانو د کمبود سره مخ دي، نو دا خو حیاتي مسله ده. او دا د افغان میرمنو، نه تنها افغان میرمنو، د ټول ولس لپاره حیاتي مسله ده. کله چې و مور ما د ماشوم د زیږیدون په حالت کې امری، نو هغه کورنۍ مړه شوې ده، د هغې کورنۍ نه ټولنه د منځه تللې ده. نو د دې په هکله هم بیا هم په طالب چارواکو افغان ولس غږ کوو چې دغه بهانې پرېږدئ، ښوونځی خلاصې کړئ، پوهنتونونه خلاصې کړئ چې ښوونځی نه نجونې پوهنتون ته لاره پیدا کړي، د پوهنتون نه لوړې زده کړې وکړي، او ته څومره کولای شي خپل ولس ته د خدمت جوګه وګرځي.
اخلي رحیمی، ستاسو بم کېدای شي چې ډیری همکاران وي چې په افغانستان کې دي، په کابل کې دي، یا په نورو ولایتونو کې دي، چې چا سره چې تاسو با کېدای شي اړیکې ولري، دوی څه وایي چې آیا دوی کار ته ځي نه ځي، او د دې ترڅنګ کوم ستونزو سره دوی په خپله مخ دي؟ د اقتصادي ستونزو ترڅنګ نورې کومې ستونزې لري؟ ځکه چې موږ یو ریپورت لیده د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ دفتر یوناما، چې هغوی په خپل وروستي ریپورت کې ویلي وو چې دوی ښځینه کارکوونکي ځورول شوي دي، د کار څخه منع کړی شوی دی، او په طالبانو یې غږ کړی دی چې دوی دې د دې مخنیوي وکړي د دې کار. نو تاسو آیا په سیمه کې د میرمنو سره په تماس کې سه؟ دوی کومې ستونزې لري هلته؟
بالکل، موږ همکاران او دوستان چې په افغانستان کې پاتې دي هغوی د کلکو ستونزو سره مخ دي. یو دا چې تحصیلي دروازې یا د ښوونځي دروازې پر مخ تړل شوي، دا هم غټه ستونزه ده. د کاري زمینه برابرول، کله چې یو مور یا یو کور ښوونځي ته تلله، یا دا چې کار یې کوو یو څه معاش به یې کور ته راوړ، په هغې به خپل ژوند ترسره کوو، چې دا ټولې دروازې پر مخ بند دي په ډېر بد اقتصادي روحي وضعیت کې دي. او نه تنها په مرکز کې، په ولایتونو کې هم چې موږ تماس لرو، ټول د بد حالت سره مخ دي، ټول دا حالت د تحمل وړ نه ده. او فقط دا وایي چې باید نړیوال ورسره لاس په لاس شي، او د دوی سره مرسته وکړي ترڅو دغه ستونزه حل شي، او ترڅو افغان میرمنې خپل هغه ابتدایي حقوق چې هغه تحصیل ده او کاري زمینه ورته برابره شي، بیرته وکولی شي کار ته لاړ شي، بیرته تحصیل وکړي، او د خپل ابتدایي ژوند بیرته په خپل ودرې.
او خپل هلته هغه میرمنې چې محرم نه لري، هغوی ته کوم ستونزې سره مخ دي؟ ځکه چې طالب چارواکو له خوا په دوی هم ځینې سفاري بندیزونه او نور بندیزونه لګیدل شوي وو.
بالکل، د افغانستان په شل کلن جنگ کې زموږ ډېر ځوانان تر خاورو لاندې شول، چې هغه د کورونو سرپرستان ول، محرمې ول، ډېرې میندې دي، ډېرې خویندې دي چې اوس سرپرست نه لري، او هغوی باید خپل اولاد ته نفقه هم پیدا کړي. نو ستونزه د سفر محدودیتونه په دوی لګول شوي دي، د کار زمینه ورته برابره نه ده، تحصیل زمینه برابره نه ده. نو 99% کورنۍ د اقتصادي فقر سره مخ دي. نو په دې کې ګرام هوسنۍ نظام یا د طالبانو نظام ده چې دې ته باید هر څه ژر یا اجازه ورکړي، د کار زمینه ورته برابره کړي، او یا دا چې نړیوال دې ته د یو کال په لړ کې نړیوال وایي چې موږ توجه کړې ده، موږ دا کمیسیون دایر کړی دی، موږ خپل محدودیتونه وضع کړي دي، اما په عمل کې خو ورځ تر ورځې تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېر شو.
اغلی رحیمی، تاسو په خپل وړاندې د طالبانو د پخوانی دورې ذکر وکړه چې کومې ستونزې وې، تاسو د طالبانو پخوانی دوره او اوس څنګه سره پرتله کوئ؟
که وایو پخوانی دوره کې هم همدغه ظلم او بربریت و، هغه وخت موږ ماشومان وو چې ښوونځي ته نشو تللی، د ښوونځي دروازې زموږ په مخ باندې وې، حتی ځینې کورني کورسونه ته به هم چې تلو په ښکارا نشو تللی، نو خلک وهل کېدل، ډبول کېدل. او بیا کله چې په 2001 کې د امریکا متحده ایالاتو نظامي مداخله وشوه، او دوی وکولی شو په شلو کلونو کې نړیوالې او امریکایي ځواکونو او افغانستان ټولنې د ښځو دپاره یو څه کار وکړ، پرمختګ وکړ، چې بدبختانه د یو کال په ترڅ کې هغه ټول پرمختګونه بېرته په مځکه نسکور شول. افغان میرمنې بیرته هغه شل کلنې تیرې دورې ته لاړلې، باوجود دې چې افغان میرمنو هیڅ ذهن دې ته امانه نه وي، هیڅ چای خوب هم خیال کې هم نه و چې داسې به بیا یوه دوره راځي چې بیا به افغان میرمنې په کور وي. او دا یوه تیاره دوره وه، خو اوس هم ولس هم ګرم نه بولم، چون ولس که پورته هم شي نو سبا ته د داسې یو طالب د فیصلې سره مخ ده چې هغه غیر منصفانه فیصله به د ده په حق کې کیږي، یا به وژل کیږي، یا به د زندان تور تمبوت اچول کیږي. نو په دې لړ کې بشري حقونه ټول تر پښو لاندې دي فعلا، او افغان ولس قرباني ورکړې ده، او افغانستان ورځ تر ورځې تور ته یو کړی.
تیره ورځ د دیموکراسي نړیواله ورځ وه، او په دې کې افغانستان او یو څو نور هیوادونه تر ټولو لاندې درجه کې راغلي دي، ټیټې درجه کې راغلي دي. چې په افغانستان کې په دغه راپور کې ویل کېږي چې دا کوم ګلوبل انډیکس چې دی هغې کې ویل کېږي چې افغانستان او میانمار تر ټولو لاندې طبقه کې، ځکه دی چې هلته په رسنیو باندې بندیزونه دي، په خبریالانو بندیزونه دي، د بشري حقونو سرغړونې دي، نیوکه څوک نشي کولای، انتقاد نشي کولای، او خلک ورکیږي، بې درکه کیږي، بېل قضا بېل عدالت وژل کیږي. تاسو دغه ریپورت ته څنګه ګوري؟ په عمومي ډول څه ګمان کوئ چې په افغانستان کې څومره دیموکراسي ده اوس؟
په افغانستان کې اوس د دیموکراسي په نوم هیڅ شی نشته، فقط زورواکي شته چې هغه هم د دوو زورواکو لخوا نه پر خلکو ځورول کېږي، خلک تر شکنجې لاندې دي. نو که درته ووایم، مطبوعات هم تر فشار لاندې دي، تر سانسور لاندې دي، هغه څه چې واقعا باید نشر کې هغه نشي کولی. خبریالان همچنان خلک په کورونو کې، هغه پخوانی نظامیان ول یا پخوانی کارکوونکي ول، هغه د شپې لخوا نه د کورونو ورکیږي. موږ د کورنۍ د نورو غړو او نورو دوستانو سره چې په اړیکه کې یو، مطبوعات هم حتی د فیسبوک پر پاڼه هم څوک چې شریکلی نه شي، دا محدودیتونه پر افغانستان وضع دي، توره تیاره ده. او افغانستان د جهان په هیڅ ملک کې تر اوسه د نجونو یا د ښځو پر مخ ښوونځی نه دي تړل شوی، چې بدبختانه د افغان نجونو پر مخ ښوونځی تړل شوي دي. نو فعلا وضعیت ډېر بحراني وضعیت ده، او هر افغان او هر وګړی د دې نه ځورېږي، او د راتلونکي لپاره هیڅ نه و رڼا تر اوسه نه ویني.
په خوا اغلی رحیمی، تاسو د جمهوریت وخت ته کتنه وکي، په افغانستان کې میرمنو ته کوم حقونه تر لاسه و، او تاسو په کاری فضا کې د هغوی شمیر ته څنګه ګوري، او څنګه پرتله کوي، او نورو څانګو کې د هغوی شتون او فیصدي تاسو څنګه بلئ؟
په تیر نظام کې افغان میرمنو پرمختګ کړی و، پرمختګونه هم د تحصیلي برخه کې و، هم په کاري برخه کې و، یعنی واقعا د دوی حقونه تر یو حده پورې ورکول شوي و، که هغه په مطبوعاتو کې و، که هغه په پوهنتون مونو کې وو کا په پوهنځي کې وو زخپلا هم مطبوعاتو کې کار کاوه هم په پوهنتون او پوهنځي کې تدریس کاوه یعنی زما حق را کول شوی وو او ما کولای شو چې خپل غږ پورته کړم هدا یې قبل د اوریدو د پاره چې وو غږ هم پورته کولای شو سبا ته د برخلیک یا د یو داسې چا سره مخ نه وم چې هغه ما پر مخ څپېړ وو وهي غیر د دې چې بیا هم موږ تهدید وو چون ما د خپل د کورنۍ غړي د پیر نظام کې زما د کاکا لور وه چې هغه مطبوعاتو کې کار کاوه هغه په ننګرهار کې د همدې طالبانو لخوا شهیده شوه خو بیا هم دغه مبارزې ته موږ دوام ورکړ چون یو څوک و چې موږ سره ول نظام تر یو حده زموږ غږ اورېده موږ کار ته تللی شو موږ ښوونځی ته تللی شو نو فعلا نظام کې هغه تیر خو تیر مو د لاسه ورکړل د راتلونکي لپاره هم هیڅ نه لرو
اخلی رحیمی په خپل تاسو په افغانستان کې کار هم کړی ژوند مو هم کړی دی په تیر نظام کې تاسو هلته هم وی کار مو هم کاوه خپل د طالبانو راتلو وروسته هم پارلمان ختم شو او هم په پارلمان کې کومه خزینه غړي وي د دې ترڅنګ وزیران وي د موینیانو په کچه د وزیرانو په کچه میرمنی وي چې کار یې کاوه چې اوس دغه هر څه ختم شو او یو نرواکه نظام جوړ شوی دی چې میرمنو ته هیڅ پکې ځای نه ښکاري تاسو د یوې افغاني میرمنې په توګه که تاسو کوم پیغام لري چې تاسو د مهال افغاني میرمنې اوري یا تاسو طالب چارواکي اوري نو تاسو به وایئ چې پیغام ولري
زما پیغام خو دا دی چې اول لومړی افغان میرمنو ته چې خپل روحیه باید تلاسه ورنکړي مقاومت به وکړو زه دا نه وایم چې زه په خارج کې یم او دوی دې وهڅوم چې جنگ وشي یا کوم برخورد وشي ورسره بلکه غږ به یې په ګډه پورته کوو موږ به دلته ورته یو څه کار کوو دوی دې هم خپل همت ترلاسه نه ورکوي چون چې موږ سره افغان ولس یو ځای ده اوس خو ګورو چې ټول ولس غواړي چې زموږ لورې ښوونځی ته لاړ شي دوی دې خپله روحیه ترلاسه نه ورکوي خوشبینه دي ته یو چې انشاءالله یوه لاره او چاره به ورته برابر شي او د طالب چارواکو نه هم دا هیله ده چې که دوی غواړي حکومت ولي په دې نه کېږي چې پر ښځو دا دې وکړي دا دې نه کړي په دې حکومت ولي نه کېږي حکومت ولي پراخه فکر پراخه مطالعه پراخ طرز لري که غواړي واقعا حکومت وکړي نو د ښځو حقوق دې هم ورته مساعد کړي د تیرو خلکو یا تیر نظام کې چا کار کړی د هغوی ته دې هم برخه ورکړي همه شموله حکومت دې جوړ کړي تنها د یو سمت د یو لړ خلکو لپاره حکومت دې نه جوړوي ټول دې پکې ګډون وکړي او تر څو دغه به یوه لاره برابره کړي دا که دوی وایي چې ښوونځی مې تړلي حقوق نه ورکوم دیموکراسي نشته نو د دې نه دې هم دا دې هم نه وایي چې ما د نور ملکونو هم په رسمیت باندې پیژني د دې نه به نور محدودیتونه هم په دوی وضع شي او صرف قرباني بیا هم ملت ورکوي خو که دوی غواړي چې ولس ورسره همغږی شي ولس د دوی شي او واقعا غواړي چې حکومت وکړي نو دا غلارې موږ تر مخه وویل دا باید پلی کړي او د دې نه به یوه لاره برابر شي چې نور حکومتونه هم دوی په رسمیت وپیژندل شي دا نور محدودیتونه هم دوی څخه لري شي نو دا به یوه ښه لارې دی
ډیر زیاته مننه هغلی رحیمی چې راغلی زموږ سره پروګرام کې مل شوې او خپل نظر مو را سره شریکو تاسو ته هیڅ چاره غواړو بریالي اوسئ نړۍ
مننه تاسو نن یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړ
مننه دی ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په څو شیبو کې به زموږ سره د قلملار د ټولنې مسول راضی امتی الله وساسب چې اوی سره به خبرې اترې کوو په دې موضوع باندې چې اوی اوس ځینی کمپاینونه د افغانو جنو د زده کوونکو او د مخونځیو د پرانستو په لار کې هغوی کمپاینونه پرانستې دي او پیل کړي دي نو هغوی به هم ملګري کېږي خو یو راپور لرو تاسو هم پوهیږئ چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان له هېواده هم کډوال شوي که هغه امریکا ته راغلي که هغه اروپا ته تلي او که هغه ګاونډي هېوادونو ته تلي د یو شمېر سختو ستونزو سره مخ دي نو راځئ چې دغه راپور چې په خپله نورو هېوادونو ته کډوال شوي افغان زده کوونکي په افغانستان کې د نورو میرمنو د زده کړو په اړه څه اندېښنې لري عبدالرزاق ستاسو لپاره دغه تفصیل راغونډ کړی دی په ګډه به سره وګورو
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې میشته افغان زده کوونکي وای په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته په هیواد کې لګولې شو محدودیتونو او اقتصادي بې ثباتۍ اندېښمن کړي دي. دی وای په افغانستان کې د کاري فرصتونو او معاشاتو د کموالي لوجه نشي کولای چې د افغانستان د پرمختګ او د خپل امروزه ژوند تیرولو لپاره حل تکار وکړي.
زما دا هیله ختمه شوې ده چې زه به بیرته خپل وطن ته لاړ شم او ولته به کار وکم، ځکه چې طالبانو خپل کسان په ادارو کې ډیر ځای پر ځای کړی دي او عام کسانو ته دا ماحول نه دی ورکړل شوی چې هلته کار وکړي. بل دا چې دلته دوی دي تر نړیوال رسمیت هم مشکلات دي، نړیوال رسمیت نه دی ورکړی، نو په داسې ستونزو کې زه فکر نه کوم چې زه به په موجوده حالاتو کې هلته به زه کار وکم.
د طالبانو واکمنۍ وروسته د افغانستان سره زیاتره نړیوالې مرستې بندې شوې او د رسنو په ګډون ګڼ شمېر غیر دولتي ادارې وتړلې شوې. د بی پولي خبريالانو نړیوال سازمان د یو راپور تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته نږدې سلويخت سلنه رسنۍ تړلې شوې دي او شپېته سلنه خبريالان بیکار شوي او یای هیواد پرې خو دي.
زما کم ټیم کې امید او پاغه ټیم کې جمهوریت نظام او زما پوره دا یقین چې مطلب زبا ال تخپل کار تر سره کړم او د میډیا په ادارو کې به کوم د ذکر وکم. دا سه حالات را ل په افغانستان کې چې مطلب ال ته په زیاتره مطلب میډیا چې کوم نه بند ډیر زیات چې کوم د بحران سره چې کوم د مخ شوله، نو د هغه په وجه باندې چې کوم زمنګ په وړ کې هغه کم امیدونه او هغه چې کوم د خاور سره خاور شو.
د تیر سباند یو کال دوران د افغانستان څخه ګڼ شمیر هاغه تعلیمي افته او ټکنیکی کارپوهان نور هیوادونو ته وتلی چې په تیر جمهوریت نظام کې مختلف دندې تر سره کولی. سیلون کې وای د افغانستان د پرمختګ او طالبانو ته ورپی خو چیلنجونو مخنیوي لپاره باید افغان تعلیمي افته ځوانان او پوها خلکو ته په ادارو کې زی ورکړي شي.
تعلیمی یافتہ سٹوڈنٹان دی تعلیمی یافتہ خلق دی اغیر او بولی اغیر تا زیویر کی غیر گئے کہ اغیر کاموڈیٹ کی دا اغا خلق دی سا کم دا ریسورس پا طور استعمالی گی استعمالی دیشی افغانستان ترقی کے کچر طالبان دا نی استعمالی بے ام دا خلق دا خپلا لاسا طالبان سا کم دا دشمنان زکست رئی سا دا خلق اگر چھ دا طالب غن ٹوپک خونر خلی خود دا سوشل میڈیا دے اڑخا دا مختلف سا کم دا فیفت جنریشن وار سا نن سبا کم ورتی یا دا پروپاگنڈا دا اڑخا بے و طالبانو خلاف یو محاذ جوړیږي هغه طالبانو حکومت پر پخپل خنه ده.
افغان طالبانو د تیر کال اگست په 15 د کابل واک تر لاسه کول وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړو او د دولت مهمه څوکۍ د دغه ډلې وګړو سنبال کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ کم یو هیواد لا تر دې دمه په رسمي ډول نه دی پیژندلی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. لری ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې به زموږ سره په څو شیبو کې ملکیږي متی الله وساسب چې د قلملار ټولنې مسؤل دی او د بنسټ ایښودونکی دی او په خپل افغانستان کې د تعلیم لپاره مبارز دی او د جنکیو د تعلیم لپاره هم د محل د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کمپاینونه هم کوي، احتجاجونه کارونه هم کوي، نو هغه سره بغږی ګو د اسکایپ د لارې به زموږ سره ملکیږي. او په پکتیا ولایت کې چې خوندزي بیرته تړل شوې دي، د هغې په لړ کې د دوی سره څه وروستی تفصیل دی، دا به هم ترې اخلو. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شوی دی، خو تر اوسه میرمنو ته د کار د تللو اجازه هم نه ده ورکړل شوې، او همداراز ښوونځیو ته هم نه پرېښودل کېږي. که څه هم د هېواد په ځینو برخو کې پوهنتونونه بیرته پرانستل شوي وو، خو د جنکیو متوسطه زده کړو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. زموږ سره ماتی الله وسا صاحب راغلی دی، هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی وسا صاحب خبرونې ته.
ډېره مننه تاسو ته هم، ستړي مه شئ وایو ټول همکاران اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه.
وعلیکم السلام، ډېره مننه د ملتیا څخه. مو وساسب موږ څو شپې وړاندې یو تفصیل شریکو د لیدونکو سره چې په افغانستان کې د قلملار ټولنې مسولین او تاسو په خپل ویلي دي چې په پکتیا ولایت کې د نجونو پر مخ د نجونو د شپږم پورته ټولګي خوندزیو بیرته بندیدو په خبرګون کې د پکتیا د خلکو د ملاتړ په هدف پراخ کمپاینونه مو پیل کړي. د دې کمپاینونو تفصیل کرا سره شریکې ورستای حالې څه دی؟
ډېره مننه. موږ همدغه یو کال پرله پسې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره په دوو برخو کې کمپاین درلوده. یو هغه سیمه چې شل کاله هلته د نجونو لپاره د جګړې له امله ښوونځی نه و، موږ خلک هڅوو چې خپل د ښوونځیو د حق لپاره غږ پورته کړي. دوهم کله چې له شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې امارت ښوونځی بند کړل، له هغه وروسته موږ کمپاین پیل کړل. بیا دا کمپاین دغسې کمرنګ و، یعنی کله به بیا په مینځ کې موږ نور فعالیتونه درلودل، کله به کمپاینونه وو. خو څو ورځې مخکې چې پکتیا کې ولسونه خپله پرېکړه وکړله، هغوی ښوونځی پرانستل، ټول افغانانو یې هرکلی وکړل. موږ هم یو له هغه نهادونو څخه و چې دې اقدام هرکلی مو وکړل. بیا له څو ورځو وروسته بیرته هماغه ښوونځی د نجونو پر مخ بند شول چې نجونو د سیمې خلکو لاریون وکړي، خو بیرته ښوونځی پرانستل شو. له هغه وروسته موږ په څوارلس ولایتونو کې د افغانستان په بیلو بیلو ولایتونو کې له خلکو سره، له قومي مشرانو، دیني عالمانو، محلي خلکو سره کمپاینونه لرو، تر څو د پکتیا د خلکو په حمایت باندې او هم د افغانانو په حمایت باندې خپل غږ راپورته کړو، تر څو پورې د نجونو ښوونځی بیرته خلاص شي. زموږ یو هدف هم دا دی چې دا د افغانانو اسلامي انساني حق دی. د نجونو ښوونځی د افغانانو غوښتنه ده، او افغانان یې غواړي. په همدې خاطر موږ کلو ته ځو، ولسوالیو ته ځو، سفرونه لرو، په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر د قومي مشرانو، دیني عالمانو ویډیو پورته خبرې کړې دي، او هم د هغوی عکسونه چې هغوی خپله غوښتنه کړې ده چې د نجونو ښوونځی د شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې ژر تر ژره خلاص شي.
دغه شیبه چې تاسو زموږ سره خبرې کوئ، موږ ستاسو د کمپاینونو ځینې ویډیوګانې هم ستاسو بیکګراوند کې موږ دلته پلی کړې دي. په دې کمپاینونو کې ستاسو سره ولسي وګړي دي، قومي مشران دي، ډېر خلک ستاسو سره ولاړ دي، او دغه کمپاینونه مخ په وړاندې بیاي. نو په دې کې زموږ پوښتنه دا و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر ویلي دي چې د لیرې پرتو سیمې اوسیدونکي چې دي، هغوی په خپله نه غواړي چې خپلې نوڼې چې پیغلې نوڼې دي یا د شپاړس کالو څخه لوړې عمرونه لري، نو هغوی ښوونځیو ته یا ښوونځیو ته واستوي. نو دا یو کلتوري مسله بللې ده. تاسو په خپله په دې سیمو کې، لیرې پرتو سیمو کې کار کوئ، ستاسو ویډیوګانې موږ هم ګورو، او د دې تر څنګ شاید چې ډېر خلک یې ویني هم. نو تاسو که موږ تاسو باندې تفصیل راکړئ، دغه آیا په رښتیا یو کلتوري مسله ده، آیا دغه خلک د دوی خپل خبرګون څه دی، د سیمو خلک د لیرې پرتو سیمو؟
د 2009 کال نه د افغانستان درې سوه پنځه دېرش ولسوالۍ څلور دېرش ولایتونو ته د ټیم سره څو ځله سفرونه کړي دي، خصوصا لیرې پرتو سیمو ته. ما هیڅ یو افغان نه دی لیدلی چې هغه وویل چې زه د نجونو د ښوونځي یا د تعلیم مخالف یم. ام په دې یو کال کې زه د افغانستان درشت ولایتونو نوي ولسوالۍ ته تللی یم، هیڅ هم دا خبره نه ده کړې چې د نجونو د ښوونځي مخالف یم. او دا ښکاره کوي چې د کندهار د معروف ولسوالۍ یو لیرې پرته سیمه د مایا په ټولنیزو رسنیو کې ویډیو خبره کړې ده، د هغه ځای خلک د نجونو ښوونځي غوښتنه کوي. څمکنۍ چې د پکتیا له ګردې څخه لیرې د ډیورنډ پر کرښه باندې یو لیرې ولسوالۍ ده، التن جونیرا وځي ښوونځي وړي، جونی لاریون کوي، نو دلته که کلتوري ستونزه وي نو بیا څنګه دا نجونې راوځي؟ او بیا یوازې دا نه ده، موږ په 14 ولایتونو کې کمپاین لرو، ټول خلکو همدا غوښتنه ده، د قومي مشرانو، دیني عالمانو، میرمنو، محلي خلکو، ځوانانو چې تعلیم زموږ اسلامي انساني حق دی، دا د افغانستان د ثبات، د سیالۍ، د سولې لاره ده او زموږ حتی فرضیان دی، ځکه په یوویشتمه پېړۍ کې بېدون د زده کړو، بېدون د نجونو د زده کړو، هېڅ یو هېواد، هېڅ یو ملت، هېڅ یو قوم پرمختګ نشي کولی. او په څنګ د دې کې ما له یو شمېر لرې پرتو سیمو کې له کوچیانو سره څو کلونه کېږي زه کمپاین لرم، هغوی خپله د نجونو د ښوونځي غوښتنه کړې ده، خو ځینې خلک خپل شرایط لري. مثلا په لرې پرتو سیمو کې ځینې وخت خلک وایي چې زه چې خپله لور ښوونځي ته استوم باید ښځینه ښوونکې ولرم، مګر داسې څوک ما نه دی لیدلی چې هغه وویل چې زه د نجونو د ښوونځي مخالف یم یا زه خپله لور نه استوم. هر څوک همدا وایي، د زرګونو کسانو ما ته ویل چې د نجونو ښوونځی زموږ سره کرښه ده، دا زموږ اسلامي انساني حق دی. داسې موږ چپ پاته وو، ځکه امارت څو ځله وعدې کړې وې چې موږ په نوي تعلیمي کال کې ښوونځی خلاصوو، بیا یو کمیسیون جوړ کړي، بیا یو جرګه جوړه کړه، بیا په ګرمو سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع کېږي، نو موږ چپ پاته وو چې نوی حکومت دی، دوی به د ځینو کارونو مصروف وي، خلاصېږي به، مګر هېڅ یو افغان د نجونو د ښوونځي مخالف نه دی، نه ما تر اوسه پورې لیدلی دی. که چیرې وي، داری په زرګونو انسانانو، یوازې زموږ نهاد نه، نورو ډېرو ټولنو په افغانستان کې همدا کمپاین پیل روان دی، هر ورځ په رسنیو کې خپرېږي، هغوی همدا غوښتنه کوي چې تعلیم زموږ حق دی، باید راکول شي.
وسه صاحب، یو کال تیر سو، تاسو هم خپل په خبرو کې ذکر وکړئ چې تاسو هم په دې تمه وایئ چې کېدای شي چې مصروفیتونه ډېر وي، دوی به په نورو چارو بوخت وي، نو تاسو هم په تمه وایئ ښوونځي به بیرته پرانستل شي، خو یو کال څخه هم زیاته موده سوه چې دغه ښوونځي تړلي دي، نو تاسو اوس غبرګون څه دی؟ څومره زیان بولئ دغه یو کال چې ضایع سوی دی د نجونو د زده کړو؟
په هیڅ یو هیواد کې، نه په اسلامي او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې، داسې نه دي سوي چې حکومت راځي هغه د نجونو ښوونځي بندوي، ځکه زیان یې ولس ته رسېږي، زیان یې هېواد ته رسېږي، زیان یې آینده ته رسېږي. دا اوس هم ډېر نجونې، ډېر کسان په رواني ناروغي اخته دي، ځکه دوی د ښوونځي د زنګ انتظار کوي، کله چې زه له خلکو سره جلسې لرم، کله چې زه له نجونو سره غږېږم. داسې هم کېږي چې ځینې افغانان پر دې فکر کوي که چېرې د نجونو ښوونځي نه خلاصېږي، نو موږ مجبور یو چې افغانستان یو بل هیواد ته د مهاجرت، د خپلو نجونو، د خپلو لونو، د خپلو خوندو د زده کړو لپاره ولاړ شو. یو کال پوره کافي وخت و. په دې وخت کې که امارت هره طرحه درلودی، که دوی کومه پالیسي لري، که دوی هر څه لري، باید جوړ سوي وای. دا د تعلیم په برخه کې چې کوم خلک کار کوي، ښوونکي دي په دې برخه کې پوهېږي، ولسونه دي، د هغوی باید کومک مرسته غوښتې وای، او خلک نور انتظار هم نسي کولی. دا د پرکال، یعنی زیان یو هیواد ته، دغه نقصان بیا موږ په کلونو نسو جبرانولی. چې په یو کال کې موږ د نجونو لپاره کانکور نه درلودی، په یو کال کې نجونې ښوونځي ته نه ولاړلې، او هغوی په یو داسې حالت کې وي چې نن ښوونځي خلاصېږي سبا، چې دا یو یو رواني تکلیف یې خلکو ته پیدا کړی وو، او هم هغه درسونه باندې منفي تاثیرات لري، په ښوونځیو باندې، په ښځینه ښوونکو باندې، په ولسونو باندې، د دولت او د ولس ترمنځ یو فاصله رامنځته کېږي چې هغه هېڅ بیا باور پر دې دولت نسي کولی، او د خلکو یو مایوسه حالت دی، خلک ټول مایوسه دي. نو زموږ هیله، زموږ غوښتنه همدا وه، د ولسونو غوښتنه دا ده، د افغانانو غوښتنه همدا ده چې د نجونو ښوونځي باید خلاصې وي. اوس پیلن چې کال پوره سو، وخت کافي تیر سو، نور خلک انتظار او زغم نسي کولی، اوس باید ژر تر ژره ښوونځي خلاصې. که د یو ساعت لپاره هم ښوونځي بندېږي، زیان تاوان یې زموږ ولس ته، زموږ هېواد ته رسېږي، موږ د نړۍ د سیالۍ پاتېږو، موږ د نورو قومونو، د نورو ملتونو د رقابته پاتېږو، زموږ پر اقتصاد منفي تاثیرات لري، زموږ پر دایمي سوله، پر دایمي ازادي منفي تاثیرات لري، پر بیعدالتي منفي تاثیرات لري. نجونې د ټولنې، میرمنې د ټولنې تقریبا 50% برخه جوړوي، کله چې 50% برخه ته قصدن تیارو ته بیایې، هغه د جهل په تیارو کې ساتي، نو دا خو ته د خپل ملت، د خپل قوم، د خپل هیواد سره خپله ظلم کوي. زموږ غوښتنه همدا ده چې د نجونو ښوونځی دي ژر تر ژره خلاص.
تاسو دلته ډیر په تفصیل سره خبرې وکړلې او د دې زیانونو مهم شی بیان کړل چې کنجونې شونځي او تبلاړ نسینو بیا په هواد کې په عموم ډول څه زیانونه رسی ورسته یو کې موږ یو ریپورت کته د ملګرو ملتونو او د دې ترڅنګ څه مدوړان دي موږ د ملالۍ زیږنتون مشر سره هم خبرې کولې هغه هم دغه مسله په ګوته کړل چې په زیاتره لیر پروتو سیمو کې د شزینه ډاکټرانو د نرسانو د دې کمی هم راغلی دی او هغه دې خبرې ته اشاره وکړه چې د کابل ټپ وانځي څخه نوري زده کوونکي فارغ نسی نو بیا به دوی د ډیر جدي کوښونو سره مخ یي. تاسو په خپل په دې اړوند څه معلومات لري؟ خپل په لیر پروتو سیمو کې دا څومره ستونزمنه کېدای شي د خلکو لپاره، د ځای خلکو لپاره چې د روغتیا په څانګه کې هم لا یو میرمن یا یو شزینه ډاکټر پیدا نسی؟
زمر هله د ولس هله خدا و چې د امارات تر تک سر به په هغه سیمه کې چې جګړه ختمي چې شل کال هلته شونځي د جنو لپاره نو وس په هلته د جنو شونځي خلاصي شي. ځکه شل کال موږ داسې سیمه لرلې چې خلک په دې ارمان و، ډېر مند ترونه په دې ارمان و چې زما په سیمه کې شونځي خلاصي شي او جنې به شونځي ته چې جګړه مخه نیول. خو بدبختانه دا چې هلته نوی شونځي پرانستل سو زړه غتی تیر شونځي موږ لرل غم بند دا پر روغتیا برخه، پر اقتصاد برخه، د ټولنې پر ټولو برخو باندې تاثیرات لري. موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته په شل کال کې موږ ښځینه ډاکټران نه لرلې، اوس هم کافي ښځینه ډاکټران نه لرو. کله چې یو مېرمن د زیږون پر وخت ژوند له لاسه ورکوي هغه علاج یا تداوی نه کیږي، ځکه موږ ښځینه ډاکټران ته ضرورت لرو، نرسانو ته ضرورت لرو. هغه سیمه کې بیا په لیرو پرتو سیمه کې سخت ضرورت ته یتا درې څلور کاله مخکې موږ د پکتیکا په پرو ولایت کې موږ ښځینه ډاکټره نه درلودله. خو جګړې هم د موږ له هر څه څخه بې برخې کړي وو، محروم کړي وو. مګر نن چې جګړه خلاصه شوې وه، نن باید هغه سیمو ته توجه شوې وای. دا چې پره کال دلته جګړه هم نه وه، یو ښه امکانات هم دې ته برابر وو، ولس هم دې ته برابر وو، د ولس هم غوښتنه وه. په دې پره کال کې باید موږ په زرهاوو ښځینه ډاکټران روزلي وای. د اقتصاد برخه کې په هر برخه کې ښځو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول شوې وای. که چیرې همدا حالت همداسې روان وي، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، موږ ښځینه ډاکټره نه لرو. موږ په ټوله سیمه کې یو پوهه ښځه نه لرو، یوه ښوونکې هم نه لرو. اوس موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته ښځینه ښوونکې نهسته، نو ښځینه ښوونکې باید موږ مجبور وي له بلې سیمې څخه، له ښارونو څخه راولو. کله چې د نجونو ښوونځي بند سي، نو خو موږ ښځینه ښوونکې بیا له کومې خوا څخه راولو؟ هغوی د اولادونو په روزلو کې د افغانستان د آینده نسل د ژغورلو لپاره یو مکلفیت لري، یو مسؤلیت یوازې د ښځینه وو ته راځي کېږي. ځکه یوه ښځه، یوه مور کولای شي چې خپل اولادونه د هېواد په ملي روحیه باندې وروزي، په اسلامي روحیه یې وروزي، په افغاني روحیه یې وروزي، هغوی ته یو روزل واخلي. هغه خو سبا نسي کېدلی. یو کال کې د کراواخلې، یعنی په ډېرو هېوادونو کې ما وکتل چې په هغه هېوادونو کې چې جګړه روانه ده، تاریخ وګوري، هغه جګړې په حالت کې هم هغوی ښوونځي نه دي بند کړي، ځکه هغوی وایي چې د دې زیان بیا موږ نه شو جبرانولی. مګر اوس چې جګړه هم نشته، اوس په هغه سیمه کې چې موږ شل کاله ښوونځي نه درلوده هلته هېڅ جنګ نشته، نو هلته خو باید ښوونځي خلاصوي وایي، ځکه د خلکو غوښتنه ده، د دوی حق دی. او د دې جبران بیا افغانان، بیا دغه خوار ملت او دا وطن نسي ورکولی.
او بالکل موږ د ډیرو ملمنو سره چې موږ سره په دغه خبرونه کې راځي خبرې وکړې، زیاتره د همدې لقبله هم کډوال سوي د نورو گاونډي هیوادونو ته، ځکه چې هغوی وایي زموږ جنجونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی ولاړ سي ښوونځیو ته یا زده کړې وکړي. نو په لکونو افغانان د طالبانو د واکمنۍ وروسته نورو هیوادونو ته د مجبورۍ له سببه کډوال سوي دي. تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې راغلی او خپل نظر موږ سره شریک کوئ. تاسو په خپلو چارو کې بریالي څوب غواړو.
مننه تاسو نه هم مننه چې اندي اوسې.
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، په څو شیبو کې زموږ خبرونه پای ته رسی. او په افغانستان کې د 15 اگست طالبان په واک کې راغلي و چې تر اوسه پر یو هیواد هم په نړۍ کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال نه هم زیاته موده وشو، خو تر اوسه یې میرمنو ته د کار د تلو اجازه هم نه ده ورکړې، او همداراز متوسطه او عالي خوانځي هم د جنکیو پر مخ تړلې دي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په خزو او جنو باندې زیات شمیر محدودیتونه لګولې دي چې د بشري حقوقو د دفاع زیات شمیر بنسټونه دا ډله د بشري حقوقو څخه په پراخو سرغړونو باندې تورنه بلي. زیاتره میرمنو ته د محرم پرته د سفر کولو اجازه نشته او تر یو ټاکلي حدود پر یغوی کولای شي چې یوازې ولاشي له هغه وړاندې یغوی اجازه نشته. او همدارز ځینې نور بندیزونه دي چې پکې د نقاب کولو بندیزونه هم لګیدلې دي. افغان خبريالان چې خزینه خبريالان دي دا غوي شمیر هم ډیر کم شوی دی. او داسې نور ستونزې چې په دې خبرونه کې هم پرې بحث وکړ. د دې خبرونه قربانه ومز منظر شهید او د خبرونی پروډوسر و سلمان یوسف زئی ستاسو څخه خپل اجازه او تاسو په لوی لاس فارو سلوړه و آباد او سید الله پامن.
خبري وردی دا د ملمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.